السلام علیکم د آزادې رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادې رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې و باورئ چې رسیال ولسمشر امرالله صالح پر طالبانو له القاعده شبکې سره د اړیکو د پاللو د دوام تور لګولی. لهر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. لومړی د خبرونو سر ټکی، ولسمشر اشرف غنی او د هند صدراعظم نارندر مودی به نن د شاتوت د برېښنا د بند د رغونې تړون لاسلیک کړي. په کابل او دایکونډي کې په دوو چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي، او د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو ډله به د کورونا وایرس د خپرېدو د څرنګوالي په اړه د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن خپره کړي. بشپړ خبرونه تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی او د هند صدراعظم نارندر مودی به نن سه شنبه د شاتوت د برېښنا د بند د رغونې د پروژې سند لاسلیک کړي. د ارګ مرستیال ویان د وخان مینپال شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته ویل چې د 268 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د دې بند د رغونې تړون به د ولسمشر غنی او صدراعظم مودی په مجازي سرمشریزه کې لاسلیک شي.
نن به د کابل پر وخت پر 1:30 دقیقې باندې د افغانستان جمهور رئیس او د هند لومړی وزیر د ویډیو کانفرنس له لارې د لندر د شاتوت د بند جوړولو هوکړه لیک لاسلیک کړي.
د کابل سیند پر سر په لندر سیمه کې د پلان شوي شاتوت بند له جوړېدو سره به د چارواکو په وینا د کابل شاوخوا 2 میلیون وګړو ته د څښاک اوبه ورسیږي او د پلازمینې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به هواره شي. شاتوت د هرات له سلما بند وروسته دوهم بند دی چې د رغونې چارې هند ترسره کوي. په کابل کې پرون په 2 چاودنو کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. امنیتي چارواکو رسنیو ته په استولو معلوماتو کې ویلي دي چې لومړۍ چاودنه مازیګر مهال په پښتونستان واټ کې وشوه او یو کس پکې ووژل شو. د کابل امنیه قمندانې همداراز په بګرامۍ سیمه کې مخام مهال د پولیسو پر یو رینجر موټر د چاودنې خبر ورکړی او وایي دوه پولیس پکې ټپیان شوي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا د دایکندیم رسیال والی تاییدوي چې په دې ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. محمد علي ورزګانی ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه ماسپښین مهال د پاتاو ولسوالۍ په تومزان کوتل سیمه کې شوې ده.
فشاری ماین کله چې یو سرتیری پرې پښه کېښودله وچاودېد. مجموعا شپږ تنه وو، یو یې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي.
مرستیال ولی زیاته کړه د پیښې ټپیان د درملنې لپاره په هلیکوپټر کې کندهار ته انتقال شوي دي. پاتاو د دایکونډي ناامنه ولسوالۍ ده چې وخت نا وخت د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کېږي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د جرمني صدراعظم د ختیځ مدیترانې په سمندرګي کې د ترکیې او یونان ترمنځ لانجه کې د ډیالوګ لپاره غږ کړی. د جرمني حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې انګلا مرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. په بیان کې د حکومت د ویان ستیفن زیبرت له قوله ویل شوي دي چې میرمن مرکل په دې برخه کې د مثبتو اقداماتو هرکلی کړی او د پاتې مسایلو په اړه د بحث لپاره یې د ډیالوګ غوښتنه کړې. ترکیه او یونان د ختیځ مدیترانې په اوبو کې د قلمرو او د سمندر په تل کې د طبیعي زیرمو د حقونو پر سر لانجه لري. همداراز ترکیه او قبرس هم په دې سیمه کې د طبیعي زیرمو پر سر لانجه کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایرس د خپرېدو د څرنګوالي په اړه د څېړنې لپاره چین ته تللې د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن په ووهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کوي. WHO په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووید-19 ناروغۍ د پیل د څرنګوالي په اړه تحقیقات یې له چینایي همکارانو سره په ګډه د 4 اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي، د خپلو موندنو راپور نن سه شنبه په یوه خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایرس د سرایت راپور لمړی ځل د 200 وبخی د کورونا وایرس د سرایت راپور لمړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې ورکړل شو. د ساينس پوهانو په اند دا وایرس چې په ټوله نړۍ کې له 2.3 میلیون زیات خلک وژلي دي، لمړی ځل په مخام څکالی یا خفاش کې رامنځته شوی او بیا د نورو حیواناتو په وسیله انسان ته انتقال شوی ده. او یو برتنوی ځوان له یو کلنې کوما وروسته پسد شوی او نوی د کورونا له وبا خبر شوی دی. 19 کلن جوزف فلاول د 2000 کال د مارچ په لومړۍ نیټه په یو ترافیکي پیښه کې پر سر ژور ټپ واخیست او کوما ته ولاړ. د کورونا د محدودیتونو له کبله د دې ځوان کورنۍ ډیره لږه اجازه درلوده چې روغتون ته ورشي او له فاول سره له نږدې وګوري. فلاول که څه هم اوس له دې وبا له خپرېدو خبر شوی، خو د کوما پر مهال دوه ځلې کورونا نیولی و چې بیرته روغ شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه واورئ چې په سر کې یو راپور لرو. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح طالبان تورنوي چې له القاعده شبکې سره اوس هم اړیکې پالي. ښاغلي صالح دا خبره له فرانس 24 تلویزیون سره په تازه مرکه کې کړې ده. له دې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په یو راپور کې طالبان له القاعده سره په اړیکو تورن کړل. په دې اړه نور جزئیات د صفي الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د امریکا طالبانو په تړون کې د هغو ژمنو په مقابل کې چې امریکا له طالبانو سره کړي، له دې ډلې یوه لویه تمه دا ده چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. هغه تمه چې د لوړپوړو افغان چارواکو او ځینو بهرنیو سیاستوالو په اند طالبانو نه ده پر ځای کړې. په تر ټولو تازه مورید کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح فرانس 24 تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي، القاعده عملا د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې جنګیږي.
افټر فبروري 2020
د 2000 کال له فبروري وروسته چې طالبانو ژمنه کړې وه د القاعده قربتوب نه کوي، د هغوی په لیکو کې لا هم القاعده فعالیت کوي. د القاعده درې مشران په نومبر کې له منځه یوړل سو. دا له هغه ژمنې څو میاشتې وروسته و چې دوی له نړیوالو ترهګریزو شبکو د جلا کېدو په خاطر سپارلی وه. همدارنګه ملګرو ملتونو اټکل کړی دی دا اوس چې زه له تاسو سره غږیږم، لږ تر لږه 1500 بهرني ترهګر چې اکثره یې له القاعده سره تړلي دي د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې جنګیږي.
ښاغلي صالح دا خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو راپور په بنسټ چې د فبروري په درېیمه خپور شوی کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر القاعده، داعش او د هغې پورې د تړلو ډلو په اړه د تحلیل او تعذیراتو څخه د نظارت کمیټې په خپل راپور کې ویلي، طالبان او القاعده اړیکې لري او په بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نورستان، پکتیا او زابل کې د القاعده او ورسره تړلي 200-500 کسان فعالیت لري. د راپور له محتویاتو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره تود هرکلی وکړ، ځکه د القاعده په اوسنیو جنګیالیو سربیرې د القاعدې د هغو مشرانو په اړه معلومات ورکړي چې په 2000 کال کې په افغانستان کې له منځه وړل شوي. د 2000 کال اکتوبر په 24مه د القاعده یو لوړپوړی غړی د رسنیزو چارو مسؤول ابو محسن المصري چې په حسام عبدالروف مشهور و د غزنی په اندړو کې ووژل شو. اخوا د هند نیمه وچې لپاره د القاعده مرستیال محمد حنیف مشهور په عبدالله د نومبر په 10مه په فرا کې ووژل شو. د القاعده د دغو دواړو مشرانو وژنو ته د ملګرو ملتونو په راپور کې هم اشاره شوې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي، د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوی وژنې دا ثابتوي چې طالبان له القاعده سره اړیکې پالي. تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوشنبه په یوه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د ننګرهار ولایت لپاره د القاعده د جلب او جذب مسؤول نیولی. د اعلامیې له مخې د سید اکرام په نوم د القاعده نیول شوی غړی 2 میاشتې مخکې له سعودي عربستانه ننګرهار ته ورغلی و. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د افغان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د تازه څرګندونو په ارتباط د ازادي راډیو پیغام ځواب نه کړ. مخکې د ډلې ویلي و له امریکا سره تړون ته وفاداره پاتې شوي او وخت ناوخته یې هغه راپورونه هم رد کړي چې دا ډلې له القاعده سره په اړیکو تورنوله. د امریکا متحده ایالاتونو نوې ادارې ویلي له طالبانو سره تړون ارزوي او ګوري چې د ډلې له ترهګرو سره د اړیکو د پرې کولو په شمول په خپلو ژمنو وفا کړي که څنګه.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژند پاڼو یو مرکز پرانستل شو. د سید آباد ولسوال وایي په دې مرکز کې د پیژند پاڼو د ویشلو لپاره ټولې اسانتیاوې شته او د سیمې خلک یې هم ملاتړ کوي. دا مرکز داسې مهال پرانستل کیږي چې د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې د برېښنایي پیژند پاڼو مرکز معترضینو وتړ. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
وروسته له هغه چې د وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د برېښنایي پیژند پاڼو مرکز د ولایت په نامه پر سر د ځینو اعتراض کوونکو له لورې وتړل سو، اوس د یاد ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د دغه پیژند پاڼو یو بل مرکز پرانیستل سو. د سید آباد ولسوالۍ ولسوال امیر محمد ملکزی وایي د سیمه ییزو خلکو په غوښتنه په دغه ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژند پاڼو مرکز پرانیستی چې په ټولو اړینو امکاناتو هم سمبال دی.
ولایت مرکز په حق لم دلته مختلف سپینګیری مشرم راضی او مقرره غوښتنه کوي چې د میګا ولایت په صفرین نقطه کې ده. مقرره غوښتنه د ولستونو د خلکو دا غدي چې هغه ته د میګا تاګ ولایت ډیر ستونزمن ده. کله چې د جغتونه یا د چاک نه یا د جلګې نه خلک ولایت ته ولاړ شي، هلته څه کار وي؟ هغه چې ونشي بیا ځي کابل ته، په کابل کې شپه کوي، بیا راځي، بیا هم چې کار ونشي بیا کابل ته ځي، هلته شپه کوي، بیرته بله ورځ راځي، چې کار خلاص شي بیا کور کلي ته ځي.
د سید آباد ولسوالۍ خلک هم د برېښنایي پیژند پاڼو د مرکز پرانیستي ته خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې دغه ډول مرکزونه دي د وردګو په نورو سیمو کې هم پرانیزي. د یادې ولسوالۍ دوو اوسیدونکو اکبرخان او عبدالمالک ازادي راډیو ته وویل:
موږ ټول ورس دوی ته ډېر خوشحاله یو او دو کار ته هرکلی ویم، ترڅو دغه د مشکل په دغه نږدې ساحه کې حل شي، منظم تقسیم کار جوړ شي، په حوزو باندې یا د چې په کاریو باندې. او بل ډېر اهمه مهمه ضروري خبره دغه ده چې د دمو د تاسې خوندې دا به په محفوظ ځای کې باید دو صدر خوندي شي، دو ته داسې یو ځای وي دغه ګډوډ شنده حالت نه وي.
د تذکیره خود تذکیره خود د هویت پاڼه ده، ټول خلک یې خوښوي او ورته دیوال هم دي، خوشحال هم دي او دا یو ښه کار وشه چې دغه مرکز د سید آباد په ولسوالۍ کې افتتاح شه. نو خلک به د ډېرو ستونزو نه د ولایت او د میدان ښار د تګ و راتګ نه هم خلاص وي او خپله هویت پاڼه او تذکیره الکترونیکي تذکیره به په دغو ساحه کې لاسته راوړي او اخلي به.
د سید آباد ولسوالۍ ځینې قومي مشران په هغه کړیو نیوکه کوي چې د وردګو د نامه پر سر ستونزې جوړوي او د خلکو ترمنځ بې انتفاقي رامنځته کوي. دوی وایي د وردګو ولایت مشران باید له خپل منځي او وړو خبرو تیر سي او دغه ولایت ته د بیا رغونې د پروژو په منظورولو کې هڅې وکړي. د سید آباد ولسوالۍ یو قومي مخور حاجي بهادر ازادي راډیو ته داسې وویل:
چې دغه ولایت چې جوړ شو د ځای په وخت کې ولایت په نامه د وردګو جوړ شو، مرکز میدان ښار په هغه وخت کې د خلک چیرې وو؟ موږ دسې وړو شیانو ته نظر کړو، دغه غمه څوک نه خوري چې په دغه ولایت کې لکه په نورو ولایتو کې چې کور کې دلته کار وشي. کومې پروژې څه شی اول زموږ دغه ولسوالۍ ده دولت ورته څه شی کړي دي؟
د وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې داسې مهال د برېښنایي پیژند پاڼو دغه مرکز پرانیستل کیږي چې د یاد ولایت په مرکز میدان ښار کې دغه مرکز د ځینو اعتراض کوونکو له لورې تړل شوی و او دوی ویلی چې د یاد ولایت له نامه سره دي د وردګو تر څنګ د میدان نوم هم ولیکل سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو وایروس د دوهم ډول د خپرېدو خبره کوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا تر اوسه په افغانستان کې د دې نوي ډول 303 پیښې ثبت شوي دي. د موضوع جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
په افغانستان کې لا هم کوچنیان د پولیو یا ګزړن ویروس تخته کې دوله ګواښ سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې په 2020 میلادي کال کې د پولیو د شپږ پنځوس پیښو تر ثبتېدو وروسته د عامې روغتیا وزارت د کوچنیانو د ګزړن د دویم ډول د 303 پیښو د ثبتېدو خبره کوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجروح نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې خلکو ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل چې پاکستان ته په پراخه کچه د خلکو تګ راتګ دغه ویروس تخپرېدو ستر لامل دی.
انتشار او شدید ویروس
د دویم